سالور بجه شوې د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ثابته کړي چې د تاوتریخوالي کمول د سولې لپاره مرسته کولای شي. په نړیوالو مسایلو کې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه جزئیات درکوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابته کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپله ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواده باسي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابته کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطحه کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we
نو وی موږ یو څل مخ کې هم توافق ته نږدې سوي وو. یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی وو خو طالبان و نه توانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل اراده یا وړتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو داسې شواهد چې وشي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو اراده یا وړتیا لري. د مایک پومپیو د څرګندونی دوه ورځې وروسته لاغه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه دی سوی. خو نوموړي پرته لدی چې کوم وخت وټاکي هیله وشوه چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بل لور ته د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره لوړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلکې دوه ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواده باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هېواد ته ورغوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قوله لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپل سرتیرو په مننه ویلي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په کارت کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیایي ځواکونه د ناټو د غوښتنې ملاتړ په چوک ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوختي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زین نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
یو تن ملا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشري په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمد زی په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او هم د پولیسو لاسته ورغلې دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په پکتیا کې وبخښي په پکتیکا کې د یک شنبه په شپه د یادو ولایت په وازه خواول وسلۍ کې ملي او سیمایزو پولیسو عملیات کړی چې په ترڅ کې څلور ټنه خام چرسوځول او 15 کیلو پخې چرسینه ولګي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې درې ټنه قاچاق بران هم نیول شوی دی. د پامیر 212 کلو اردو وی په کندوز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د دغه کلو اردو په یو خبر پڼه کې چې نن خبره سوی راغلی د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې پرز د کندوز شهر د باغ شرکت په نوم سیمه کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي او 12 سلقې ماینونه کشف او شند شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمو ځغله آزادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریه د حکومت لسګونه سرتیري وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3مه دا خبره وکړه. د اقدام وروسته لاغه سوي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د ترکیه شپږ سرتیري د دوی پر مرکزونو د ډزو په نتیجه کې وژل شول. ولسمشر اردوغان اوکراین ته تر سفر دمخه نن د استانبول په یو هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل اوس مهال هلته عملیات دوام لري. د لمړنیو موندنو له مخې شاوخوا دېرش تر پنځه دېرشو پورې سوریه سرتیري له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د سوریه دیارلس سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریې د حکومت عمده ملاتړې ده غږ وکړ چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په انتقامي عملیاتو کې ورښکیل نه سي. اردوغان زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د ترکیې او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. او چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستري روغتون چارې بشپړې سوي دي چې د کورونا وایروس تخته کسانو د درملنې لپاره په پام کې نیول سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس له کبله د مړو شمیر 322 تنو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی ضربستري روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لس ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې د 1500 بسترونه به ولري د جوړېدو په حال کې دی. د خبرونو پای
زموږ غږ لا آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې لپاره باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي، خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې افغان حکومت هم کړی ده
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
د تاوتریخوالی کمول که اوربند د دې مسلې پر سر د ښکېلو اړخونو ترمنځ د توپیرونو په اړه مو یوه مرکه کړې ده.
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان تفصیصات اوربندو کې خپل ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پوهېږي چې امکان نه لري.
په نور موضوعاتو کې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د پاکستان پوز د دوی پر سیمو مرمۍ اوروي، خو نړیواله ټولنه او حکومت یې په اړه چوپ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېزې شو، اوس هم ګولۍ راځي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په اروزګان ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو خلک ولې له خپلو کورونه بې ځایه دي. په نړیوالو مسایلو کې به منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واورئ. او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو د نیت او وړتیا غوښتنه کړې. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې که څه هم امریکا تر اوسه دې هدف ته نه ده رسېدلې، خو هیله لري چې دې نتیجې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د اسوشیټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دا څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړ نظر څرګند کړی. خغلی کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان خی مړي شي چې دا خوښینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایي ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالی راکم او د مذاکراتو پایل ته زمینه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي تر خو د افغانستان د خلکو زورونه راکم شي موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کین خودل شي.
خو ارګ وایي یوازې اوربند کولای شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګاري هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سول افغانستان ته راشي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولېز چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمېر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدرز د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې البته امریکایي لوری د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې ثابت کړي چې دوی واقعاً سوله غواړي. د البته د تاوتریخوالي د کمولو له لارې خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي بیا د افغان حکومت دریس تایید کړی چې افغان حکومت هم له دې مخکې په پرله پسې ډول دا ویلي وو چې له د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې باید اوربند وشي. د پومپیو د څرګندونو په اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پومپیو د څرګندونو پیغام څه دی.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید د سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا د څرګندې کې چې یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخته ولاړ شي. یو دا کېدلی شي کوم خبره دا ده چې مثلا د طالبانو غوښتنې ریډکشن اف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام د فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ورنه شي چې طالبان اوربند لار کې چونکې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پوهېږي چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولی شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد دی د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبان څخه مطرح کیږي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې په وروستیو کې طالبانو حتی وویل چې مونږ دې ته هم تیاری نیسو چې دغه موافقه باندې چې مونږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره حتی تیاری نیسو. اوس خبره ډېره وزن ده. له دې سره داسې څرګندونې وشوې چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ که کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبر خو داسې نه وي.
ستاسو د معلوماتو لپاره زه باید دا ووایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کیږي، دا چې کله امضا کیږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکرات وخت ډیر کم، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډیر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. دا خبرې په دې کې دوه شان دي، یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربند وکړي، لکه څنګه چې د امریکایانو سره کاملا د جنگ دروي باید د افغانستان دولت سره هم داسې جنگ ودرول. دومه خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د هیئت ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل نه لرم چې د امریکا سره پوره جنگ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر ټولو مواردو باندې کوم تا امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغه باندې مسکه کړی چې دا به هغه کې خوشنط یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي دولس موارد کې، یو دا دی چې په لوی ښارونو کې به حملې نه کیږي، پر لوی لارو باندې به حملې نه کیږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حملې نه کیږي.
خو اعظمي صاحب اوس خبره دا ده چې د افغانستان دولت پر لپسې په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربند وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمیدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملا وخی د دې لپاره چې دغه مختلف خواوې یو ګډ درسته ورسیږي. اې د امریکا دغه خوختنه طالبان به دې ته وڅوي چې په یو ډول باندې خپل ځان وخی چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څوخی چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي.
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان کم 100% اوربند وکړي خپل ډیر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پیریش دا امکان نه لري. او چونکې کچیر اوربند اعلانیږي طالبانو پر د خواڅخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کیږي ځینې حلقې ځینې کړۍ په خود داخل کې طالبانو کې هغې 100% یعنی آماده دي چې همدې ادامه ورکړي. نو بیا دغه د اوربند ساتل یو غټ سوال دی، او کوربند ماتیږي د دې تاوان او زیان د سولې او هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالب امضا کوي پر هغه باندې زیات دی. نو زه فکر کوم امریکا خپل هم د طالبان څخه غوښتنه ځانو نشتا سی 100% اوربند د دولت پر وړاندې هم ده، چون چې دا ډېر ستونزمن کیږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما فکر باندې امریکا دې سره موافق کده چې خوشنط کې شدت کم سي او مذاکرات مختل راشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمی او چيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې پروانو هڅو او حلوزلو کې د حلوزلو پر وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله د یو حکم په خبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملي کیږي. د ولسمشر ویان صدیقی نن وویل په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون بهیر بند کړي. یو ځل بیا امید ظهیرمل او د موضوع جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ لپاره وروسته اجرائیه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرائیه ریاست حکم چې د اجرائیه رئیس عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کله بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجرااتو څخه ډډه وشي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرائیه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملي کېدل وڅاري.
د اندېښنه وړ دا ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوس غواړي له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی، هغه کسان چې په یو شخص نزدیک دی نږدې دی، هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی، په هیڅ صورت داسې سلیقې چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشری مانی بیا وای په دولتي ادارو کې تغییر او تبديل یو اصل او درخواي په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لومړی توپ دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونزندول شي.
موږ هیله داده چې سیاسيون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې د ترڅو موږ نهادونه د نهادونو ظرفیت ورسي دا غنه دوی ملاتړ وکړي او خند منځته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو لپاره دی ترڅو موږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي خاصتاً پوزات خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ ټکر بولي. د افغانستان حکومت مو دا وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبدیل شول. د کار د حکومت د اجرایي ریاست غبرګون راپارول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یو بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وای لاس کله کیږي چې د پاکستان پوز د دوی پر سیمو د توپونو او نورو درنو وسلو دزی کوي خو هیڅ چا پښتنه نه دکړي. دوی وای چې په دې بریدونو کې دوی ته مالی او ځانی زیانونه هم اوختی دي.
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او د غشان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د انګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوي دي. له یادې ولسوالۍ بې ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوز ډزې کوي.
کورونه وشته مالونه وشته خلک بې ځایه شو اوس هم ګولۍ راځي په خار لګي په سیاڼ لګي په ډېرۍ په جباب لوی ګورې غر کوټې ګورې کا په دې صاحب باندې لګي. زخمي دي زما خپل رااله دی هغه زخمي کړل دی او غریب اوس هم ګډ دی فارسي والے څنګه نیولو والے اوس هم ګډ دی پېښور ته موتې غریب په تکلیف کې دی.
دوی وای کلی کورونه او جایدادونه ترې پاتې شوي او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وایي په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وایي
دا غو څه په نظر کې وکنه دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله نه ځای نه خالی کول دغه مقصد منی څوک نه دی پویا د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وی.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوزیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مروري دانګام شولتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځي کونړ سیند تم ځان را نږدې کړي. بل دوی هڅه کوي دلته هغه کلي او کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کې او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي او دنیاوالو ته داسې وښي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه ټیټي او دوی پورته راشي ممکن داسې بعضې لس متره او شل متره او پنځوس متره پورته راغلي.
مرستیال والی وایي افغان ځواکونو تل د پاکستاني ځواکونو د بریدونو ځواب ورکړی څو ځله یې ورسره جګړې هم شوي چې په خبره یې ښکاره بیلګې د ناړۍ ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
کونړ ولایت خراپور مو اوریده. د روزګان ولایت مرکز ته نږدې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم خلک لخپلو مینو بیزای شوی دی. دوی اکثر پا مرکز ترینکوت که پا کرایی کرونو که اوسیگی خو خپلو کرونو تا نشید لی. دی ازاده رادیو خبریال شریف الله شرافت پا خپل راپور که دی موضوع علتونو تا کتنه کرده.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د شمنسوري سیمه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې. خو لا هم د دغه سیمې اوسیدونکي په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې اوسیږي. ډیر دغه بې ځایه سوي د کور د کرایې ورکولو توان هم نه لري. په داسې حال کې چې په خپلو اصلي سیمو کې د پراخو جایدادونو ځمکو او باغونو خاوندان هم دي، نو بیا ولې خپلو کورونو ته نه ستنېږي؟ د دغه سیمو دوه تنو اوسیدونکو جان آغا او ګل آغا ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مځکې زموږ دي، نو موږ راځو په خپلو مځکو باندې ګرځو. موږ غواړو چې په دا مځکو سه دا ماینونه پاک سي. یاره تقریبا څلور کاله به کېږي او چې څلور کاله دا مځکې پاتې دي. دغه بادام او توتان او دا شیان یې ټول سوځلي دي، ټول وچ سوي دي، اوبه یې نشته. نو
دا منطقه چې دا وروره دا ټوله د مینو ډکه ده. دا منطقه نور هم شته، هغه دا خوا باغ دی، په سترګو مال مېږي، دا ډبې چې پټې دي، سړی دولسې چې دا مینونه دي. دغه طالبان صفاکه ده، وو طالبان نشته په دې علاقه کې. ګرسر ګور وو پوسته ده، وو ته پوستې دي په دې مابین کې چې نشته. وروره غوښتنه مو دغه ده بس دولت توجه وکړي، دغه د مې پاکۍ خلک راشي، دغه ځایونه پاکې، هر سړی به خپلو ځایو ته راشي.
ماینونه نه یوازې دا چې دوی له خپلو اصلي سیمو بې ځایه کړي، بلکې د دغه کورنیو غړي یې وژلي او ټپیان کړي هم دي. رحیم الله وایي د ده د کورنۍ د هم د ماین په چاودنه کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي.
یو خو مې د زوی پښه په ماین کې تللې ده، په داسې کار نه کې دلته پښه پرې شوې ده. کندهار ته مې بوتې، هلته کابو پنځه ویشت شپې هلته بستر و، نو پښه دا ده پرې شوله. نو خو بلا خو نو آینده ختمه کړه. ما یو د کاکا زوی و د کمجام په نامه، د هغه دوه نیا بچیانو یو یو شهید کوي، بل یو ټپي کوي. دا سترګه یې اوس هم خواره کوي، په سترګه معیوبه دی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي یادې سیمې یو ځل له ماینونو پاکې کړي، خو دا چې اوس بیا ماینونه پکښې کې ښخ شوي په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شمنسور سیمه البته تیر وخت هم ماین پالی سوې ده، پکې ماینونه پاک سوي دي. که چیرې ولسي خلک ستونزه لري ورسره یا چیرته یې لیدلی وي پاتې وي، نو زموږ امنیتي ارګانونو ته مراجعه کولای شي، حتی موږ ته شي کولای چې راسي. انشاءالله ژر تر ژره به هغې ځای ته موږ ټیم ورواستوو.
بې ځای سوي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکیانو له کورونو دي د مرچلو په توګه استفاده نه کوي، او نه دي هم د ملکي خلکو په کورونو کې ماینونه ښخوي. دوی له دولته هم غوښتنه کوي کومې سیمې چې له طالبانو نیولې له ماینونو دي هم پاکې کړي. اورزګان هم د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د جنگ جګړو له امله یې ډېر اوسیدونکي له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته رسوي. هغه اوس په ازبکستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په ازبکستان کې د سی پنځه جمع یو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده. له دغو پنځو هیوادونو سربیره امریکا هم د دغه سازمان غړی ده. مایک پامپیو ویلي چې دغه غونډه کې دوی پر امنیتي مسایلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. له ښاغلي پامپیو نه په یوه خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې منځنۍ آسیا کې دا مهال لومړیتوب د افغانستان سوله ده او که د اسلام پالو سخت دریځو پر وړاندې درېدل. هغه په ځواب کې وویل:
لومړیتوب مو ټولو برخو یا هم دی دو برخو کې دی. پر دې سربیره نور ډیر کارونه هم شته. موږ غواړو چې د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک او آزاد وي. هیڅ یې باید بل ته اړ نه وسی. موږ غواړو چې دوی خپل کلتور پیاوړی کړي او دا وړتیا پیدا کړي چې خپل خلکو ته کار وکړي. موږ دې هدف ته رسیدو په برخه کې له دوی سره یو او خپل سرچینې په اختیار کې ورکو. موږ بدلته اوسېدو ته ادامه ورکړو.
پامپیو نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل او وروسته بل ولسمشر شوکت میرزایوف سره هم لیدکاته وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف له دې لیدکاتو وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن د مذهبي ازادۍ او د ماشومانو د درنو